دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شبا آشنای تاسو د سیمې او نړۍ د دې سات خبرونه اورئ د کابل د 2021م کال د هوایي ډګر مخې ته د داعش د ځانمرګي بریټ یو عامل د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 15مه د متحده ایالاتو د ویرجینیا د الکساندریا په ښار کې محکمې ته وړاندې کړل شو. د متحده ایالاتو د عدلي وزارت ویلي چې مزنون محمد شریف الله نومیږي او د کابل د بریټ ترڅنګ د 2023م کال د مارچ په میاشت کې د ماسکاو او په ځنو نورو ترهګریزو بریدونو کې هم خپل لاس لرل تایید کړی دی. شریف الله ویلي دي چې بریدګرو ته د کلاشینکوف او نورو وسلو د کارولو د څرنګوالي په اړه ویډیویي معلومات ورکړي دي. نوموړي ویلي دي چې هغه ته دنده سپارل شوې چې تر برید مخکې د کابل سړکونه وګوري او بیا د تلیفون له لارې داعش ډله ته معلومات ورکړي وو چې بیا بریدګر راغی او بریدی وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تعلیم د برخې د یوه فعال وزیر خان د نیولو خبر ورکړی او د دغې ډلې نه یې زر تر زره د هغه د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویلي دي چې د ماشومانو د زده کړو دغه فعال تېره اونۍ د طالبانو د استخباراتو د ریاست د څلورو کارکونکو لخوا کابل کې نیول شوی او تر اوسه د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوي چې د تیر 2023م کال د جنوري د میاشتې نه د دسمبر تر میاشتې په افغانستان کې 3.4 میلیونو کسانو په ګډون چې 3 ډوله بشري مرستې ترلاسه کړي په مجموعي ډول 6.4 میلیونه کسانو په دغه موده کې لږ تر لږه 1 ډول بشري مرستې ترلاسه کړي دي. پیلوټان د هوایي چلن اجرایی رئیسان او وکیلان وی پر اسحال کې چې زیات شمیر الوتکو د نړیوالو پروازونو په ترڅ کې د افغانستان له فضانه تیرېدو ته مخه کړې، هوایي شرکتونه افغان مقاماتو ته د تادیاتو لپاره د درېیمې شبکې نه کار اخلي چې په دې توګه قانوني لانجې او د پیسو مینځلو خطر رامنځته کوي. په منځني ختیځ کې د کړکېچ له امله تیر کال کې ډیرو هوایي شرکتونو د افغانستان له فضانه الوتنې پیل کړې او په دې توګه د هوایي چلن تنظیم کوونکو د افغانستان د هوایي حریم د کارولو په اړه خپل دریز نرم کړي. طالبانو په څرګنده ویلي دي چې دا کار د الوتنو د تادیاتو د زیاتوالي لامل شوی. هغه تادیات چې د هیوادونو هوایي شرکتونه معمولا د افغانستان د هوایي حریم نه د تیرېدو د خدماتو لپاره کوي. خو د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د هوایي چلند مقاماتو ته د دې پیسو ورکولو پروسه په بهر کې د افغانستان د دولتي بانکي حسابونو د کنګل کېدو او د طالبانو په مشرانو د لویدیز د بندیزونو له امله پیچلې شوې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د سویلی کوریا چارواکو او د رسنیو د راپورونو له مخې د پنځشنبه په ورځ یو لړ روزنیزو تمریناتو په ترڅ کې د سویلی کوریا دوو جنگي الوتکو په تیروتنې سره په یو ګڼمیشته کلی بمباری وکړه چې لږ تر لږه 15 کسان پکې ټپیان شول. د سویلی کوریا د یونهاب خبری آژانس د هغه هیواد د ملي دفاع وزارت د چارواکو له قوله ویلي چې د محاربوي تمریناتو په جریان کې 2.6 کیلوګرامه بمونه د ټاکل شوي محاربوي ساحې نه بهر ولویدل چې ملکی کسان پکې سخت ټپیان شوي دي. د حماس لخوا د نیول شوو اسرایلی یرغمل شوو او خوشې شوو خپلوانو د پنځشنبه په ورځ په تلبیب کې لاریون وکړ او د امریکا له ولسمشر ډانلډ ترامپ نه یې وغوښتل چې د غزې جګړه پای ته ورسوي او د اسرایل ژغورونکي شي. ولسمشر ډانلډ ترامپ د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 15مه د حماس ډلې ته خبرداری ورکړ که پاتې اسرایلی یرغمل خوشې نه کړي او مړی انتقال نکی له دردناکو عواقب سره مخامخ شي. په خان یونس کې فلسطینیانو د پنځمې په ورځ د غزې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستۍ څرګندونې رد کړې. زنو هغه ته د بی طرفه پاتې کېدو غوښتنه وکړه او اکثر ژمنه کوله چې هیڅ کله به له سیمې نه ونه وځي. ټرمپ د سپینې ماڼۍ له غونډې وروسته نوي ګواښونه وکړل. هغه وویل زه اسرائیل ته هر هغه څه چې د کار د پای ته رسولو لپاره ورته اړتیا لري ورلیږم او د غزې خلکو ته یې وویل یو ښکلی راتلونکی ستاسو په تمه دی، خو په دې شرط چې تاسو خلک یرغمل ونه نیسئ. د متحده ایالاتو د عدلي وزارت د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 15مه د 12 چینایي اتباعو د نیولو غوښتنې اعلان وکړ چې په متحده ایالاتو کې د دولتي ادارو، خبری سازمانونو او نورو دفترونو د حق کولو په یوې نړیوالې شبکې کې په لاس لرلو تورن دي. د محکمې د اسنادو له مخې د چین د عامه امنیت او بهرنیو چارو وزارتونو د معلوماتو د غلا کولو او په نړیواله کچه د خپلو منتقدینو په نښه کولو لپاره د هکرانو خصوصي شرکتونه ګمارلي دي. په واشنگټن کې د چین د سفارت یو ویان لیو پینګیو د چهارشنبې په ورځ اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته دا تورونه بې اساسه بللي او ویلي دي چې موږ هیله لرو چې اړوندې خواوې به مسلکي او مسؤولانه چلند غوره کړي. قدر من اوریدونکو، دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. قدرمن اوریدونکو، د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د کانګرس دواړو مجلسونو ته په خپل هر اړخیزه وینا کې د هغو مشکلاتو په اړه خپل لیدلوري وړاندې کړ چې امریکا ورسره مخ ده. د امریکا ژغ خبریاله کاترین ګابسن د اقتصاد، مهاجرت او د امریکا د بهرنی پالیسی په برخه کې د ترامپ د پلانونو په اړه له یو شمیر قانون جوړونکو سره ژغېدلې ده.
ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته د خپلې دویمې دورې په لومړۍ وینا کې امریکایي قانون جوړونکو ته د راتلونکو کلونو په اړه خپل دریځ بیان کړ. جمهور غوښتونکو قانون جوړونکو د دې دریځ هرکلای وکړ.
هغه به سرحدونه خوندي کی، هغه به امریکا بیا نیکمرغه کی، خوندي به کی، او موږ ته به هغه امریکایي هیلې بیرته راژوندې کی چې د بایدن په حکومت کې لمنځه تللې وي.
قانون جوړونکو وایي د ترامپ د مبارزې روحیه ستایي.
د امریکا د خدمت د پاره کار پیل شوی دی، ځکه هغه هلمندي چې نوموړی رامنځته کوي او هغه پالیسی چې وړاندې کوي د درک وړ ده.
یو شمیر قانون جوړونکي وایي چې ترامپ د امریکایانو د اقتصادي اندېښنو په اړه څه ونه ویل.
یو مورد چې ډونالد ترامپ تیر شپه یاد نه کړ، هغه د بیو د ټیټېدو په اړه د یو واقعي او جدي پلان وړاندې کولو. هغه مهم مورد چې امریکایانو غوښتل په اړه یې واوري. د دې پر ځای ډونالد ترامپ په خپلو پلانونو ټینګار وکړ چې له کاناډا او مکسیکو سره به د تجارتي جګړې په پیل سره قیمتونه اسمان ته لوړ سي.
دا ستاسو په جرګه کې یو جمهور غوښتونکي استاذ امریکا غږ ته وویل تعرفې به د امریکا اقتصادي قوت بیرته پر ځای کړي.
تاسی به د امریکا نوبوغ راستون کړی، تاسی به کمپنۍ بیرته زموږ خاورې ته راستنې کړی او تاسی به محصولات ارزانه کړی، ځکه تاسی به دلته په متحده ایالاتونو کې وای.
جمهور غوښتونکو همدارنګ امریکا غږ ته وویل د وګړي رای ورکونکو له کانګرس څخه غواړي چې د 2019 کال د مالی کمښت بیا رامنځته کړي.
هغه د ترامپ لخوا د مالی د کمیدو په لمنځتلو اندېښمن دي. بنان دا بنا یوازې زما په ناحیه کې د وړو تجارتونو پر خاوندانو چې تر ډیره هسپانیوي نژادي دي تاثیر وکړي، بلکې دا به د منځنۍ کچې پر امریکایي کورنیو هم اغیزه وکړي. د هغوی مالیه به له $200 لوړه شي او دا د منځنۍ کچې امریکایي کورنیو د شپږو اونیو د خوراکي توکو لپاره کافي دي.
دا ستاسو په جرګه کې د دیموکراتانو مشر حکیم جیفریز د بودیجې په کموالي انتقاد وکړ چې جمهور غوښتونکي ممکن د مالیاتو دا کمیدل تصویب کړي.
جمهور غوښتونکي د هیواد د یو ځای کېدو هڅه نه کوي، هغوی موږ سره ویشي. جمهور غوښتونکي د امریکا د پرمختګ هڅه نه کوي، هغوی د شاته تګ هڅه کوي.
امریکایی قانون جوړون کې همدارنګ د امریکا او اوکراین ریکلینک دی چاري جمهور غوښتون کې وایي امریکا سره خبرو اترو د بیرته پایل پاړه د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی لیک د ترامپ د سخت موقف نتیجه و د کاترین جابسن راپور سمی الله جلالزای د امریکا غږ
په 2023 کال کې د کابل د هوایي ډګر مخې ته د داعش د ځانمرګ برید یو عامل محمد شریف الله د 2025 کال د مارچ په 15 د امریکا متحده ایالاتو ته انتقال سو او په ویرجینیا کې محکمې ته وړاندې کړل سو. دغه برید چې په پایله کې 14 امریکایي سرتیری او 110 افغانان ووژل سول د داعش ډلې مسؤلیت اخیستی و. شریف الله د کابل برید او نورو ترکریزو فعالیتونو کې خپل لاس درلودل تایید کړل. تفصیل په راپور کې واوري.
شریف الله نومی کس چهارشنبه د ویرجینیا ایالت به الکساندریا ښار کې محکمې ته وړاندې شو. که څه هم د امریکا امنیتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې شریف الله چې ویل کېږي د داعش د خراسان ډلې غړی دی د خپلې نیونې وروسته د یکشنبه په ورځ د اف بی آی د اجنټانو سره په مرکه کې د دې برید او نورو بریدونو مسؤلیت منلی خو په محکمه کې د ګناه یا بې ګناهۍ اظهار یې نه دی کړی او د محکمې د قاضي په وینا ټاکل شوې ده چې تورن شریف الله راتلونکې دوشنبه یو ځل بیا همدې محکمې ته حاضر کړی شي.
محمد شریف الله د آبی دروازې او نورو بریدونو په اړه په روسیا او ایران کې خپل جرمونه پاکستانیانو ته منلي. د متحده ایالاتو امنیتي چارواکي د تیرې اونۍ په پای کې پاکستان ته سفرونه وکړل او هغه یو ځل بیا د خپلو جرمونو په اړه اف بی آی ته اعتراف وکړ.
د دې نیونې په غبرګون یو شمېر افغان کارپوهان وایي یاد شخص د دې برید اصلي عامل نه دی. امریکا باید دا قضیه جدي وڅېړي.
زه فکر کوم چې دا اصلي موضوع نه ده. امریکا متحده ایالات همداسې متحدین همداسې نور هغه هیوادونه چې د تروریزم قرباني ګرځېدلي او تروریزم سره هوکړه لري چې مبارزه وکړي دوی باید په لومړیتوب کې خپل استخباراتي غني اطلاعات راټول کړي او یو واحد معتبر منبع سره شریک کړي هغه تحلیل سي تجزیه شي.
بلخوا بیا یو شمیر نور شنونکی دا د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا جدیت بولی.
د دې دلې په مقابل کې مبارزه د پاکستان و صداقت ته نیاز لري. په دې خاطر سره چې داعش شاخه خراسان اکثریت رهبری په پاکستان په بلوچستان او وزیرستان کې دي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د سه شنبه په شپه کانګرس ته د خپلې وینا پر مهال دغه کس د نیولو او امریکا ته د انتقال په اړه خبرې وکړې. د پاکستان حکومت څخه یې مننه وکړه چې د دې شخص په نیولو کې مرسته کړي. شریف الله یو داسې سازمان ته چې ترهګریز نړیوال سازمان بلل کېږي د تامین توتیې او همداشان مادي سرچینو په برابرولو تورن شوی چې اعمال یې د مرګ سبب کېدای شي. ګالیا رانا نورستانی د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه بېلابېل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو د امریکا جمهور رئیس ترامپ د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې د طالبانو سره په قطر کې خبرې پیل کړې وې. د بایدن په ادارې نیوکه وکړې چې په افغانستان کې قیمتي وسلې پاتې کړې او د دغه وسلو د بیرته اخیستلو خبره کړې ده. د امنیتي چارو کارپوه مایکل اوهانل وایي چې د دې وسلو بیرته راوړل ممکن نه ښکاري خو دا ممکنه ده چې طالبان یې په چین یا روسیې وپلوري او دا به ډېره د اندېښنې وړ وي. زموږ همکارې نظرانې یوسفزی د مایکل اوهانل سره مرکه کړې ده.
You heard what Donald Trump remarks about the
Trump da sargandawani chway da Afghanistan na bawsle bir trawdi da basanga amali ke de shi the Trump niyat sade aw de hadaf ta tar lasa kawlo sa plan lari.
How does he plan to accomplish this goal?
زما په فکر دا سینه شي کېده چې په افغانستان کې پاتې وسلې تر لاسه شي، دا ممکنه ده چې یو څه ویجاړ شي، خو دا به د فزیکی تشدد کارول معنا ولري او زما په فکر دا به دومره ګټه ونه لري، خو تر هغه پورې چې یو څه ډیره حساسه مسله نه وي، لکه سټینګر چې د لوټکو ضد توغندي چې موږ په تیرو وختونو کې یعنی د مجاهدینو په ورځو کې هم په افغانستان کې دغه ستونزه درلوده، نو زه واقعا فکر نه کوم چې داسې به وشي. په حقیقت کې موږ پوهیږو چې د افغانستان هوایي ځواک په 2021 کې د امریکایي قراردادیانو د ملاتړ پرته کار نشو کولی، چې دا د دې یوه برخه ده چې ولې د افغانستان حکومت زموږ د وتلو د اعلان وروسته دومره ژر سقوط وکړ. او زه فکر نه کوم چې طالبان د الوتکو په ساتنه کې د اشرف غنی حکومت په پرته لخدي. فکر نه کوم چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو ډیری نظامي وسلې و ګټوري وي. اوس دا ممکنه ده، البته چې طالبان یې په چین یا روسیې وپلوري او دا به ډیره د اندېښنې وړ وي. خو زه فکر کوم چې په دې حالت کې تاسو باید دا ومنئ چې تاسو په هیڅ ډول د دې ټولو وسلو بیرته ترلاسه کولو یا له منځه وړلو توان نه لرئ، او له همدې امله تاسو باید طالبانو لپاره یوه داسې لاره غوره کړئ تر څو هغوی زموږ ټکنالوژي زموږ د مخالفینو سره شریکه نه کړي.
آیا
تاسو فکر کوئ چې د ولسمشر ټرمپ اداره به د طالبانو سره مستقیمې خبرې اترې په پام کې ونیسي؟ آیا تاسو داسې کوم امکان وینئ؟
Yes, because the Trump administration
هو ځکه چې د ټرمپ ادارې په لومړی دوره کې د شمالي کوریا له کیم جونګ اون سره د ډیپلوماسۍ هڅه وکړه، او زه به ووایم چې د شمالي کوریا رژیم د طالبانو څخه بدتر دی. د نن ورځې طالبان داسې ښکاري چې د افغان حکومت په چلند کې یو څه نړیوال او کورنۍ ثبات راوستی دی، او که څه هم زما د میرمنو سره د دوی چلند نه دی خوښ، خو زه فکر کوم چې دوی اوس مهال ښه منظم ښکاري. نو که موږ د کیم جونګ اون سره خبرې کولی شو، موږ کولی شو له طالبانو سره هم خبرې وکړو.
مارکو روبیو هاز سېډ ان ریسنت انټرویو
د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په ورسته امریکا کې ویلي دي چې کله د داعش او القاعده خبر راځي نو طالبانو په ځینو مواردو کې همکاري کړې ده، مګر په نورو کې نه ده کړې. تاسو فکر کوئ چې دا هغه مطلب څه دی؟ په کومو مواردو کې طالبان همکاري نه کوي؟
Well, I think the most likely interpretation of what Secretary Rubio said
ز فکر کوم چې د روبیو د خبرو احتمالي معنی به دا وي چې افغان حکومت به د حقانی شبکه لخپلې سیمې لخپل لیکو څخه ونه باسي، او موږ په هیغو چې حقانیان په تاریخي ډول له القاعده سره تړاو لري او د طالبانو سره هم تړاو لري. زموږ د متحده ایالاتو رسمي تګلاره دا ده چې طالبان د القاعده سره معاملې نشي کولای. زماټ کل دا دي چې طالبان په دې مسله کې موږ ته غوږ نه نیسي، ځکه چې د دوی لپاره د حقانی شبکه د دوی برخه ده. په داسې حال کې چې زه باور لرم چې طالبان همکاري کوي، او زه فکر نه کوم چې دوی به د یوې نړیوالې ترهګریزي دوسیې ملاتړ وکړي یا به یې وزغمي چې د دوی په خبره کې د متحده ایالاتو یا د متحدینو په وړاندې د بریدونو لپاره فعالیت وکړي. زه داسې کوم معلومات نه لرم. زه فکر کوم چې طالبان که هر څو دا ګڼي چې دوی موږ ته د جګړې په ډګر کې ماتې راکړي وي، خو دوی په حقیقت کې بیا زموږ سره جګړه نه غواړي، ځکه چې موږ پوهیږو چې څنګه دوی ته سخت زیان ورسو. نو زما په فکر چې نن ورځ د افغانستان دننه د القاعده لخوا کومه لویه دسیسه یا ان کوچنۍ دسیسه نشته، او بیا وروستۍ برخه به دا وي چې موږ پوهیږو چې افغان طالبان د داعش ډله نه خوښوي، او ممکن حتی ځینې مستقیم استخبارات هم شریک شوي وي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څوري. د نړۍ د اقتصادي شورا په یو رپورټ کې ویل شوی چې نړۍ به ممکن په یو سلو دیشو کالو کې پوره جنسیتي مساواتو هدف ته ورسیږي. داسې یو وخت چې ښځې او نارینه د ژوند په ټولو چارو کې مساوي ونډه ولري. په کلوراډو کې د امریکا غږ خبریالی سفی تیلانا پرستنسیکا د همداسې دوو ښځو سره غږېدلې او ژباړه یې د نوشابې آشنا څخه اوري.
دا مرینا عائشه نومیږي، عراقی ساینس پوه ده چې نیمه ورځ موسیقي هم غږی.
مارینا په امریکا کې د خپل ژوند باره کې وایي چې د کوم ډار او ویرې پرته هغه څه کوي چې زړه یې غواړي.
د امریکا په پرتله په عراق کې د ښځو لپاره د ژوند شرایط ډیر زیات فرق لري.
عائشه 2 کلنه و چې په 2015 کال کې امریکا ته راغله. هغه په عراق کې تر لسانس کچې زده کړې کړې وې، خو په 2018 کال کې د کلورادو ایالتي پانتون کې د حجراتو او مالیکولي بیولوژي کې ماستری وکړه. وروسته یې په یو لابراتوار کې د تجربوي متخصص په توګه موقتی کار واخیست چې د طبي او نورو آلاتو د استعمالولو کیفیت او ازموینو معاینه وکړي. د دې موقتی کار وروسته هغې په خپل تخصصي څانګه کې کار پیل کړ.
ټیکنالوژي مې پر اختیار ډېره خوښیږي او زه وینم چې ډېرې ښځې دا ډبل کار ته مخه نه کوي.
په امریکا کې هغې ته دا چانس هم مساعد شو چې مسلکي ډول غږول زده کړي او په کنسرتونو او فیسټیوالونو کې ډول ووهي. مارینا وایي داسې شیان په عراق کې ورته هیڅکله نه مساعدېدل.
فکر وکړئ چې زه په عراق کې دا ډول ډولچې وې، هغوی به په مختلفو عقیدو تورنولم.
د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده، د سوراس چې د خزو ټولنیز، اقتصادي، فرهنګي او سیاسي لاسراوړنو ساينه کیږي. د ملګرو ملتونو د خزو د چارو وایاندې پالوما اسکوډیرووي د سوراس لمنزل په دې معنی نه ده چې ګوندې د خزو د ژوند خکولو ټول کارونه پای ته ورسېدل. عائشه د زنو غیر انتفاعي مؤسسو سره رضاکار همکاري هم کوي چې په امریکا کې د کډوالو خزو او ماشومانو د ځای پر ځای کولو سره مرسته وشي. په یوې غونډې کې هغې د تاتیانا سټراتلات سره هم لیدنه وکړه. تاتیانا هغه اوکراینی مشهوره آشپزه ده چې په اوکراین د روسیې د یرغل نه وروسته راووتله. عائشه ورته د مهاجرت اړوند ځینې مشورې ورکړې چې تاتانیا په خپل اوکراینی رستورانت کې تجربه کوي. میرمن سټراتلات وایي په اوکراین او عراق کې د ښځو لپاره ژوند ډیر متفاوت شرایط لري، خو د غیر سنتي شخصیت او حیثیت جوړولو لپاره د ښځو هڅې یوه عمومي او نړیواله مسله ده.
په اوکراین کې او دلته هم ښځینه اشپزانې دومره نشته، اکثره نارینه دي، نو دا مشکله وه چې یو غیر معمول کار کې وړتیا ثابته کړي.
د نړۍ د اقتصادي شورا د 2024 کال راپور له مخې دا 144 کاله چې پنځه نسلونه کېږي وخت نیسي چې د ژوند په څلورو برخو، اقتصادي ګډون او فرصتونو، تعلیمي لاسراوړنو، صحت او بقا او سیاسي ځواکمنتیا په څیر مهمو برخو کې جنسیتي مساوات رامنځته شي. د سویتلانا راپور، نوشاباشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او په اسلام آباد کې یو لاسکلنه افغانه چې د اسنادو د نشټوالي له امله له شوونځي څخه ایستل شوې ده، هیله لري چې پاکستان یې وتلو ته مجبور نه کړي. دا کیسه د یو پخوانی افغان نظامي د کورنۍ په اړه ده چې د امنیتي وضعیت او اقتصادي ناورین سره مخ ده. او د اسلام آباد له پریکړې چې د مارچ تر 1 پورې به اسناد افغانان اخراجول لکبله له سختۍ سره مخ ده. مسکا صاحبی د دوی کور ته ورغلې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په ژړغونی غږ د لومړی ټولګي د غلس کلنه افغانه انجلۍ مقبوله نومیږي او له پاکستانه د نشړلو هیله څرګندوي. مقبوله د کال 2015 د پیلیدو سره له خوانځي څخه د ویزې نلرلو په پار شړل شوې.
پشت مکتب ما دو ممشه که ده خوردیم، دو ممشه من در خانه هستم. من میخوام مکتب برم. ما دوستای من مکتب چشمای خودم دیدم که دوستای من را مکتب بردن. ما پلیسار موتر پلیسار هم دیدم. ما از اون وقت ترسیدم. این همی رسم ما است که من این رسم ما کشیدیم. من این رسم ما کشیدیم. آتر از دو ممشه که در خانه ده خوردیم. من میخوام که مکتب برم. مردسه بخونم.
مقبوله ده یو افغان برید ملور ده چش پارس کاله یه هیواد ته خدمت کرده خو وز ده بی وسیله کبله مزدوری کوی. ده افغان کورنه په دغه یو کوچونی کور که چه یوازی یو کوچه لری په لزر کلدار کرایه و سیگی. په داس حال که چه دوره زی تر اتس و کلدار آید لری. د مقبول مور وای د ویزو موده پوره شوی او د تمدیدولو توان لري.
16 سال کار کردیم، خدمت کردیم. 10 سالش که سرباز بودم، پیاده فارغ شده بودم. 6 سال برگمال شدیم که 6 سال بعدش برگمال شدیم که 16 سال میشه. دیگه قراردادی بودیم، دیگه ما قرارداد میکردیم. چدای جزتام اردوی ملی که هست همیشه وقت قرارداد میکنه. 3 سال. یک اشتاب هست. امی ترالی که ترالی مرالی امی تکتر است و جغل برای جغل بار میکنیم 200 روپه میتا. پیش که یک نیم صد بود، حال 200 روپه شده گفت، یعنی یک سال شده. حالا این امی جایم ایش کس جرات کده نمیتونن که بشینه کار کنه.
پاسپورتتون مثلا که تمدید کنین، ویزا باید بزنین. وقتی که ویزا قدر ویزا قیمت باشه از کجا میشه؟ ما خونان خورده خود پیدا کردن نمیتونیم. ویزا چه قسم ما تمدید کنیم؟ سازمان ملل رفتیم که بگوی گفتیم به سازمان ملل، داد زدیم، زنگ میزنیم، زنگ سازمان ملل بالا نمیکنه دیگه، کیسای ما رو بررسی نمیکنه سازمان ملل. قدر ما زنگ میزنیم هیچ جواب نمیده.
ظرفشان وای پلیس کور ته سوزاله ورغلی او دوی خپل کور پریخي او درملتون کې یش پیسې باکړي.
وقتی که پلیس آمده بود از طرف ساعت 5 بجه بود، پلیس آمده بود، دکاندار ما را خبر کرد که پلیس آمده. پلیس که آمده ما از سمت کوچه خود کشیدیم رفتیم در داخل یک دواخانه خود گرفته بودیم. تا صبح در دواخانه ما خود مثلا که شب خود روز کردیم. همسایه ها گفتند که پلیس آمده. شوهرم که یک هفته دو هفته هیچ در خانه نبود. من نفهمیدم که کجا رفته بود. میگفت دست پلیس آمده، بغل تو مرا میبرن، مرا سنگسار میکنن.
د دغې کورنۍ اندېښنه په داسې حال کې ده چې د کال 2015 له پیلېدو سره د بې اسنادو افغانانو د شړلو لړۍ چټکه شوی او په ورته بیا دا هیواد له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه پرته له معتبرو ویزو لرونکو نور د ټولو افغانانو د شړلو پریکړه کړې ده. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، اسلام آباد.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خپرونې درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنه پښتو خپرونې په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لندو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
رسیده د امریکا جان آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.